چی خلاف. سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خکه د ازادې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولاوي ساده نیول پاړوي وی ساده زینو مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادې راډیو ته ویل وی سا زینی ناستي طالب حکومت له اطلاع ورکول پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال مدني ولاوي ساده دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. دا وی سا د کورنۍ غړي وای د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوې دي او نو وړ چلند ورسره شوې دي. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی نن پر خپل ټوټر پړه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ خونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اطلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشي کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجندې او مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هین پلاسمینه نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. که څه هم نه د څرګنده چې په دې غونډه کې به مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبري وشي، خو د دې سازمان اکثر غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمر طالبانو ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکي غړی دی. د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ نه ښه نه ده موندل شوی چې په پلازمینه لسبون کې د اسماعیلیانو په مرکز کې د دوو ښځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرانس کې ویل چې پلټونکو نه ده موندلی چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سشنبې په ورځ ویل چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نه وو او څلور کلونو په عمر د درې ماشومانو پالنه ورتر غاړې وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس پر روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي څلوېښت کلنه ښوونکي او بل یې شل کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو وربیا د نړۍ په کچه نوړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیوال شورا د شل ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اته مقام نیولی دی. روس له هغه چې افغانستان د درې شل ورځو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شل ورځو سیالیو د توپهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویساد نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ په زیاتې دي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا مطیع الله د همدې تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د مطیع الله ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني خبرګونونه هم ولرو. دا ملګرو ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان او نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي کوښښتي دا چې ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت ناست تر سره کړی دا او څو وخت د خبرې کړی دي په اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو د چې اوس مهال روژه پاتړول دا او دا چې پښمنیت خلک څنګه راپاتسيږي مخامې څنګه دا په اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو. خو د دې تر څنګ نور مسایل به هم تم شو ساتم ته هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهدا قلم لار ټولنې د مشرمتي ولوي ساده نیول کېدو په اړه په کور د نو بهر خبرګونونه مخفزياتي دودي وي ساتري روز وړاندې په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې
د قلم لار د ټولنې د مشرمتي ولوي ساتي لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د نیول کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغان مرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا ميري د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د جر ترجمه خوش کېدو غوښتنه کړي. رینا امریکا څوم په دیاړه چې رسول پارسی کلا او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي خو په خپل ټویټر لیکلی چې دنجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د خلکو خوندیتوب او قانوني حقوقو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه خبرګون ښودلې او د متي الله وایسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي وایسا هڅې ستایلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله وایسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او د لپاره له دوی سره لازم مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونه باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقوقو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود هم د متي الله وایسا د جر ترجمه خوشی کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر لیکلی چې زده کړه د انسان بشري حق دی. لاتیر درې ورځې راځي چې خاغلی وایسا د طالبانو لوري نیول شوی پاړې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه خودل شوی. که څه هم طالبانو د رسول پارسی د نیولو پاړه څنډې ویلي خو د وایسا پاړې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې متي الله وایسا د مشکوک کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روان دي.
د خپل سری ډول جن غونډې تنظیمولې او ویل چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات د لودل سپارون کې بل سوي دي نو په هغه وجه باندې څېړنې لپاره توقیف شوی.
متی الله وایسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې لزده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پایل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې خونځي تړلې وو سفرونه وکړل. ګرځنده خونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متي الله وایسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې وخت تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په 3 دسمبر میاشت کې نجونی او خځې په هنتونونو ته لتک هم منع کړي.
راپور کې موږ دل چې د طالبانو حکومت وایند ویلیو د متي الله وایسا ټولې کړنې اته مشکوک وي. د متي الله وایسا ورور ته الله وایسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوکې په ځواب کې چې دوی فعالیتونه مشکوک بللی وو د قلم لار ټولن وای چې د قلم لار ټولن کوم مسله وال او سیاسي ډله نه و چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له الله وایسا سره د ازادي رادیو خبري اللهمین هیواد مرکه کړي ده او په پیل کې درې پوښتلې دي چې طالبانو حکومت د متي الله وایسا د نیولو لامل سیاسي مشکوک فعالیت نو خود لیدي خبره ته خغلی وی ساده سزو ور کړی دی.
موږ هرڅه معلومات چي دي د امي د دنیا سره چي کړی دي د افغانانو سره شریک کړی دي. موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی دا نه یو کومه سیاسي ډله ده نه کومه وسواله ډله ده. دا یو ملت مدني حق دی د ټولو انساني اسلامي حق دی د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی د دې په اړه دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول کې دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا صاحب تاسو مخ کې احوال نو درکړل شوی چې راشه یو د خپل کړنو په اړه وضاحت ورکړي.
دې دې مثلا وشي چې یو معلوم ادرس راغلی دی مشته خبر راکړي یو معلوم ادرس ته ووایي زنګ دی وشي چې معلوم ادرس زنګ والی دی یو معلومه اداره دی وشي داغه د دې استخبارات وشي چې مثلا موږ داغه خبر درکړي دی تنه راغلی د دې کم ادارې ویل دي چې موږ دی ورغلی مګر داسې نه چې دی ووایي چې دی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دی کوم پیسې ورکي دا یو څو کسان دی یو ګروپ دی اوس دی خپل ناوړه عمل چې کوم دی ظالمانه عمل چې دی د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی په غلطه لار دا دی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب د طالبانو د حکومت زینو پلاویانو د متی الله ویسا زین عکسونه خبره کړی او ویلې دي چې دا عکسونه خي چې خاغلی ویسا بل هدف درلود
ټول هغه عکسونه چې دی شیر دا موږ پر میډیا مخ کې لمخ شیر کړی دا دی له دلې دي دا موږ مخ کې لمخ شیرول موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول دا زموږ حق دی په حقوقو کې دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي دا غ ملک وګړي کولای شي چې د کوم سفارت سره د یو ان د ادارات سره د ټولو سره د خپل پروتوکول کې وګوري حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه ټولنیز فعالان مدني فعالان کولای شي کتلای شي
د متی الله ویسا لنیول ورسته په لوی کچه دا غنیول وغندل شو او د خلاصېدو غوښتنه وشو یو شمیر طالب چارواکو او پلویانو یې ویل دي چې په دومره لوی کچه د خاغلی ویسا د نیول غندل خې چاتمن کوم خبره شته
په دومره لوی کچه چې دوی ظلم کړی دي دا ډېر لوی ظلم شوی دی د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دې پر بد کردار دی د دوی پر بد کړن دی د دې پر د یو مظلوم انسان دی او سپیشل انسان چې هغه دنیا ته معلومي هغه یو ملت ته معلومي د هغه عکس العمل پر دغه شی باندې دی پر دې باندې نه دی چې دوی ډیر یو دغه سی بد کار کړی دی ناوړه کړنه سوی دی د خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي دی خو خبرو ته چا خبرو ته اجازه نه ورکړي د دې کردار ظالمانه دی مستبدانه نظام دی مستبدانه کړنه کوي دغه کړنه چې دی د دې کړنه څخه موږ مخامخ هم ورته وایي دی ویری جو نه کم تر څه دوی څخه نه لرو د دې کړنه چې دی د دې کړنه مشکوک دي زموږ کړنه مشکوک نه
کراته وای چې اوس متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوی کنه
تر اوسه پرې هیڅ یو موږ ته جواب نه دی ویلی ما ټولو ته میسجونه لیږلې دي بیا هم لیږم بیا مې مرته ویلې دي تر اوسه پرې د هغه د صحت په اړه باندې چلن په اړه چې د سر کیږي موږ خبر نه یو دکد موږ د یوش تخویر لور کم چلن چې سوې دي دغه چلن په اوایلو کې د حکومت چلن نو بیرحمانه او ظالمانه او موږ تشویش ته همدغه شي څخه دی دنیا ته هم وایو چې مثلا دغه چلندونه ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دی دا چلند چې دی دا د حکومت نه دی دا د مسلکي ادارې نه دی دا د مسلکي حکومت نه دی دا غیر قانوني دی دا نه په اسلام کې ستام چې یو شی په اسلام کې نه بیا د خلک دعوت څنګه کوي
د متی الله ویسا د ورور په توګه مغوښتنه څه ده
موږ غوښتنه د دې په زمن کې چې زما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دی د نور افغانانو د نور خوند ورونو سره تاسې په یوه دي چارز میډیا دا شرکې چې په ډېر ظالمانه ډول باندې نیول کیږي هغه بندیان کیږي هغه د ټولو حقوقو محروم کیږي نو د ټولو هغه پالان هغه د حقوق بشر پالان مدني پالان چې دی په مختلفو نمونو نیول دي او د دې په جولونو کې شپې سبا کې هغه باید جر تر جره خوش
دا قلم د لارې د بنسټي خودون کې متی الله ویسا وروره تا الله ویسا و چې د طالبانو د حق نیو کې په جواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه تر سره کول جواب وویل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
بیا هم افغانستان کې تم کېږو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي ترهګري په هر ډول او بڑے د افغانستان او نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سشنبې په ورځ د دوی په پاڼه خبره شوه د تروریستي کړنو د تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټینګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخواوي جنایت دی او اصلا د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي اعمالو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمه ټینګار کړای دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلي دي. دغه برید چې د حمل په ومه ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډیر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت وشو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
په افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي دوی ترهګری سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکرين د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکرين پوز د هیواد په ختیز پاره بخمود او یوش منورو خارونو کې د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر ټینګار کوي چې اوکرين په هر ځای چې وي باید بخمود وساتي کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصيل د نوریاس نورینارو.
د اوکرين پاوزنن ویل چې د اوکرين مدافعانو پر باخمود ښار د روسي د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکرين د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکرين مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پاوز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پاوز همدارنګه ویل چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي درې توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل واقع توګه تایید شي. د اوکرين په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغه بریدونو سربېره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې څلور د شاملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ایزو پولیسو ویلی چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخمود وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیټد پریس آژانس سره په امریکا کې چې نن چهارشنبه خبر شوی وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپل ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلو چې دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي خزی په ویلابل هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپل حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امبار که اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه جلی د چلو روز مخ کې له شمې نور انجونه او خځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوته وي. د امنیتي سنځ لامل یو نه غوښتل راپور کې نوم واخصل شي، خو ازادي رادیو ته وویل دغه اعتراض څخه د دوی مخه دا و چې د ذکرو او کار له حقونو به برخې شي وي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره بیلا بیل ستونزې او غوښونه منلې دي.
تهدیدات او تحقیر
غوښتل کیږي، تحقیر کو د ټول منو او په هیګو بیا هم وټونو ته د اعتراضونو لپاره ځو. د وټونو اعتراضونو ته د لپاره دي چې موږ خپل غږ چغو او خپل د حق او حقوقو څخه دفاع کوو.
دفاع میکنو.
فرشته کاظمی و بل معترضه میرمنه وای د وسلوالو طالبانو مخه ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپل ماشومان د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلی کاظمی لنډیوالو ټولنه ووخت چې په دې مبارزه کې له افغان خزو ملاتړ وکړي.
انگیزه ما فقط
زمونږ انگیزه واسه هم د شلو کلو نو زده کړی دي او د تهیل لرو چې زمونږ اولادونه له موږ د کور په کونجونو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا وړو چې لا فن فزودي دفاع وکړي هغه څه دي چې هېری شوی دي.
د افغانستان خزو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبه د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کنده سی دوام ملری نو د افغانستان راتلون کې تدریس یا نسون کړي زکه چې دنجونو او خزو په نوم یو نسل خپل د زده کړو تر ټولو لومړی حقونو څخه محروم دي. حقوق په افغانستان کې تر پښو لاندې کیږي. ولې هیڅوک پام نه کوي؟ ولې نړۍ موږ ته پام نه کوي؟ ولې د موږ غږ نه اوري؟
چرته صداي مور نه مشنوي؟
د طالبانو محدودونکو فرمانونو ته د افغان خزو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن د سه‌شنبه په ورځ د خزو وضعیت دیموکراسي وضعیت دی په ناسته کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان خزو اعتراضونو د خزو لخوا د حقوقتن لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلنکن وایي خزانه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کیږي له خپل حقونو محروم دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم د زده کړو او د کار له برابرو حقونو برخمن نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د خزو د لری کولو لپاره د طالبانو د هر ورځ د هڅو په خبرګون خزي اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقوقو د نقص ته مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روخانه راتلونکي لپاره جنگي کوي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سولېز مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول خزو اخستی او په څو ځلې اعتراض کوونکې ځپلې دي. تر ټولو ورستي اعتراض کې چې د یک شمې په ورځ یو شمېر نجونو او خزو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی وو، دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکې نجونې فاطمه محمدي، رقیه سائی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت بیان دغو اعتراض کوونکو خزو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل ټینګار کړی چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوې نجونې بیرته په ضمانت خوشی شوي، خو افغان خزو او نجونو د طالبانو په بیلابیلو برخو کې لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوتانو غندون کې ټولنه وايي په تیر دوه کلونو کې د بوتان د تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوې او تدریس او ډېری فابریکی فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ فعلا په ډېر مشکلاتو سره د کارخانې مختبي په ډېر مشکلاتو سره په کابل کې د بوتونو او چپلیو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وی په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلونه کم شوه او مسلکی کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نم لاټړ او له کورنیو تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپای اصلن بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلبوت ډیر کم تولید لرو. کچرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مو کارخانه داران سره همکارو نو سیګنو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت.
خغلی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی آزادی راته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته تللي دي.
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وي. لبه د مرغ اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران له هیواد وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرح وړاندې کړي، خو د په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد آزادی راډیو ته وویل:
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
وس په غزنی ته ور شو کله نو وړاندې د روژې په میاش کې به خلګو پښنوي په ډولونو سره پیلو او په ډولونو سره پرا پاتېدل د شي څړول وسله منځل کیږي په دې راپور کې به وره.
ډول چې ډیرای وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو خوشیو او چغې په موکو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام متپاتسول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورو کې دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او غړو یو نیولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل شاوخوا 55 کاله عمر لري. دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې بوګه په ډول وخېدو، اوس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په غبونی وخېګو. دلته دا موږ تاسو ډومان ورته وای او دا نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:30 په 2 بجو دوی براوته سی په دکلي کې دا شوخه کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا 15 کال عمر لري. نو موړی وای ډیرای کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراوی شول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوی دغه ډول وهن کته به د اختر پورز په جمعات کې د حکل زامه په ډول د کلیوالو لوري خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي.
په خو خلک وکیدل خپل چرګان درلودل بازنګونه کوله یا به ډول وګړل اوس خو موبایلان راغلي دي ساتونه دي هغه ټول. اوس ډیر کدی مې مو بعد ځات سوې دی ورور کزه ویخ نه سم او انډوال زنګ راته وږي کته ویخ نه شو او وږي پسې مې
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې ځان یاړولې اتڼنه به ورته کول او ډیرای وخت په دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو پڅلور کړی وو
دویمنی میته راورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت اونیس پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لنډی سپورت د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشرمتی ولا وساتنی ول پړوي وساتنی مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي مجاهد نن په صوتي پیغام کې زده رادیو ته ویلي وساتنی ناشتي طالب حکومت خلې لور کول او پرته تر سره کړی دي طالبانو د ذکر فعال متی ولا وساتو د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو د وساده کورنۍ غړي وای د کورنۍ څنور غړي هم نیول شوې دي او نوړ چلند ور سره شوې دي د افغانستان به د شنګای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د نننې غونډې د جنده یو مهم موضوع په دغه غونډه کې هند په پلاس مینه کې کېږي د دې سازمان د امنیت شورا مسولین له تروزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي پر لار چارو خبرې به وکړي که څه هم د سرګند شپه د غونډه کې باب مشخص ډول افغانستان اړوند په کوم مسایلو خبرې وشي خو د افغانستان اکثره ګاونډي له د افغانستان له امنیت اندېښمن دي د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ داسې نه خند مندل شوې چې په پلازمینه لزمون کې د اسمالیانو په مرکز کې پر مرکز د دوه خوځو وژنې د تورستي امالوي د پرتګال د پولیسو مشر لوئیس نن په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټونکو نه مندل شي د وقې شپې تورن کس چې دغه حمله د چړې په ذریعہ ترسره کړي د پېفراتي فعالیتونو کې لاس ولري د پرتګال د کورنۍ چارو وزیر به ویل چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناهغښتنې لپاره دغه هیوا ته ورغلی و او راشد خان ور بیا د نړۍ په کچه نړۍ ته پچون کې شو ته پچون کې شو د کرکټ نړیواله شورا د شلول سیالي او د ته پچون کو په تازه اعلان شو درجه بندي کې درې افغان لوپاره پرمختګونه کړی شي نمرې مقام راشد دریم مقام فضل حق فاروقي او اتم مقام مجيب الرحمن نیولای دي
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنخ د لوبله میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هر کله کو د دې اونۍ د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځنګړې کړې ده د افغانستان کرکټ دوا لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي خبرو مو چې تر دې د متڅنګ او چا سره د لوبي تر سره شوې دي پورستي برخه کې ځنګړې مرکه هم درته لرو او دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریش لوريزو سیالیو د لوبلړې په لومړی سیالي غږی دلیو زه بختيار ساحل افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماته ورکړه د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه وسپ کړه نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې ته ماته ورکړه نو بيخي هغه د خوشحالي وروسته هدو ډیر زیات خوشاله و
د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو درې اړخیز سیالي د استرالیا لوري په ورځنۍ سیالي کې د هندستان ماتول او د کرکټ نړیوال شورا لوري د افغانستان کرکټ بودیجې زیاتول شبره تاسو ازادي رادیو ته غوږیست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې لوبلړۍ څخه کوو تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماته ورکړي دغه سیالي د مارچ په 23مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توفیر پاکستان مات کړ پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورات سیالیو په لومړی لوب کې افغان لوبغاړي محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه پاکستان د لوبي په چوغه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو وانه ډولې د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دوه نوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه اتلس منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د اتلسو منډو په جوړولو بریالی سو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب تایر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر شپاړسو منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ اچوونکو کې مجیب رحمان تر نورو ښه وځلېد، هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اوورونو کې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساخیل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پایلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمن الله ګربز تر شپاړسو او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوب لړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسیدونکي سبحان الله چوي لوبه په پوره شوق ولیده. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه وسب کړه، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډله تمات ورکړه. نو بيخي هغه د خوشاله ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله و. هله من دي ته چې راتلونکي دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نام شي.
نو ویدولا نیکزاد د کابل خر بلوسیدونکي او د کرکټ لوبي مینوال دی.
بسیار خوشاله بازی که تیم ملی کرکت ما
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیام چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې. نو خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوې. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا منځلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدولو بغټلی او روستي لوبې بایللې ده. دا لوبې اورزنې بڑا لري او د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه ورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي اورزنې سیالۍ له هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړي دي چې دوی ګټلي او یوې بایللې ده. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ له بنگلاديش سره کړي چې په وو وکټوې یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر پچ ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درویشتم اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځیده. د افغان توپ چوونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځیدو په لسم اور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون 21 سوځیدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی و. د غراز دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشوه، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 8، خالد تڼیوال 5، کامران هوترک 3 او سهیل خان 4 منډې جوړې کړې. د میلم لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا ښه توپ اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل څو توپ وهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپ وهونکو یې بیا هم په 1 اورونو کې منډې 2 ته ورسولې. دوی ته رانا ټونګا په توپ وهنه کې هم ښه لوبه وکړه او تر نورو زیاتې 6 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچوونکي یما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، 4، خلیل احمد 3 او کامران هوتک 2 وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسالې ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې د مارچ په 23 وشوه، بنگلاديش بیا د 1.5 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 201 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 23 نیټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله 4 سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 13 نیټه وشي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجوده وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 16 نیټه افغانستان کرکټ بورډ یو خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه او هیله مندې وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 16 تر 13 نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به 10 افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا HPP پروګرام پیلوي چې پترس کې به چلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونو لوبي کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په مخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په مخه لوبي ترسره کیږي. دوی د ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبري وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیواله شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبري کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیواله شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دی ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسیده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 28 نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 26 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا 4 او اشتن ایګر 2 هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 1.9 منډې کړې وې. د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړي مرکه هو د لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خودلته بل خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړۍ هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړۍ ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان په چاو غټل او توپه وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی او چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه وکړی خو د پاکستان غوره لیګ په لوبه کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د 93 منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په 13 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنون کې او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتلی شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی و د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپل کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ د یو بل په هڅونه ډېر بوخت و، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوو غږېږو. نوموړي ډېره ښه لوبډل مشري او ځیرکه لوبډل مشري وکړله. هغه کوم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي او د کارول مناسب او مهم و په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد خلوب د نشری وا بل زبک تو په هونکو په چونکو په لوبلې پانی کې فوق العاده لوبه وکړه. مقابل لوري خې ملګرتیا د پرې نه خو د دوی ته د اجازه ور نه کړل چې په دوی باندې شاتونه وهي. یو وخت تقریبا پاته نه ورونه کې دوی هیڅ چلوري زیش پګیز نه وهلي. نو همدغه فوق العاده تو په چونه و چې دوی د ستر هدف ته ټاکلو مخه روانه ولو بیا په دوه مفانی کې افغانستان ته نسبتا اسانه و چې دغه هدف لاس راوړیو. ترګټي ورسی.
غروال صاحب تر لومړی لوبي ورسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان ول چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلی او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد، هغه هم دا د مات عمل بولی ته څوای.
بلې کته هم افغانستان لومړی لوبه وګټل، خو دا په دې معنی نه چې مقابل لوري به همیشه هم دسی خنځلېږي. د پاکستان لوبډل د لا خزلې دوه ولکیا لري، د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نه وی دی او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی، تاسو کړی دی کورونی لیگ ته وګوري، پی ایس ایل پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګرګۍ ته وګوري، هغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي، کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډله په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي، مقابل لوري به له شک د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلېږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته په کتو د افغانستان توپ چول ډېر ښه و، خو د توپ وهنی پایلې بیا هم په خوانی ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمېږي او که سمېږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه توپ چونه کې ښه ځلېږي، له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار دی وي ملي لوبډلې کله نا کله پاره سټانډرډ نه وي. شاید یو وجه دا چې زموږ توپ وهنه تسلسل تر ډیره په مختلف کو سیریزونو لوبو کې بدلیږي، یو لوبغاړی په یو ځی نه کارول کیږي. بل موږ ډېر وختونه د غلوبډل جوړښت ته وګورو، پورا توپ وهونکی ورته کې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په ال ډاونډرانو ډېر عمله تړو، بیا هغه د سکیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې و هم نه کارول شي، فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو ال ډاونډر لوبو او د بالینګ توقع یا توپ چونی توقع ورزنی او ډیره وخت د غسینه کې یا ته په هنه وکي یا بيخي هیڅ ونه کی. نو همدغه د چې بعضي وخت افغان لوبډل له قسم فشار لاندې راوړي، کله چې په فایل کې موږ مجرب تو په هم کې ولرو لوبډل له فایل ورکی، امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبډل هم په تو په چونه کې او هم په تو په هنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړو مسولین دغه پام وکي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډل سره د تو په چونه روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپ چون امتیاز حمید حسن ته ورځي کويشتن ځای ته.
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ چونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. بېله شکه د روزنه به یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي. د لوبغاړو سره همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښه روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ چونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپ چونه کې لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک د لوبلړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه دی؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم دسی خنځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا خنځلېدو ولکیا لري، د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نه وي دي او په کورونی کرکټ کې ډېر خنځلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی، تاسو کړی دی کورونی لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل پاره کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګرګۍ ته وګورئ، هغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي، کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډله له پکار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي، مقابل لوري به له شک د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلېږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
دار ته وستا چې لاندې ولی افغان کرکټ بورډ نه توانیږي چې لستر لوبډل سره دوړخیزي سیالي برابر کړي.
ابل سای سی افغان کرکټ بورډ لپاره دغه وستره ننګونه ده چې د لستر لوبډل سره په دوړخیزو سیالي برابرول نه توانیږي. شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوبډل چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډل لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی غواړي لستر او هغه د افغان لوبډل سره نه وي، ځکه افغان کرکټ لوبډل لا هم نه وي دا چې موږ د بریا او چتر سیدلی د لوبغاړو یو زیار دی. خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی ملاتړ په اهمیت لا دومره نه پوهیږي، دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوی. او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو لکه څنګه چې موږ غونډې هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستر ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره دا چې وسم دی کومې دلی د پاکستان سره د سیالي برابر کړي دا یا د نورو لوبډل سره دا باید تقدیر شي. او دا یو خپل دی امید دی چې همدغه سي دا ولتیا لا زیات شي او په دې وتوانیږي چې نور لوبډل ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زبوګ د لوبډل مارکیټ په دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاور او جغرافي کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او لکور بهر په ګاونډي هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي. او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی، خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور خشي.
غروال صاحب وروسته پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یو لسکسي د لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني؟ کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو.
سایل صاحب په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچري پاکستان په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون راولي په کار د څنګه وي لوبه بایللې د افغانستان لوبه ګټلې ده. نو عموما د سکیږي چې کړي لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مانیجمنت سټاف ورډی جاری وساتي او دغه لوبډله سربېره لوبه تزي. کداغه برخه په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم چې لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپونه کې کم دي چې باید په پایلیز لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپونه کې هداقل یو موږ تر ډیره آل راونډران لوبه وو بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه خستل کې. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا و یا ته بلران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډیر پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کیږي. خو اتم ته هیڅ التیا فکر نکوم کپی خشي او همدغه د شي افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي. لوبډله وړو مسلمان باندې باید غور وکړي او هغې اقلی یو تو په هونکې اضافه کې چې پروګرام کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د دیونه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند ده دزړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا
زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا